السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا خالی روز د 2023 کال د جنوري د میاشتې 2 نیټه دا ملي حامیر زاده مو د مشال ریډیو د سحر 9 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. روانه خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې شوې ده. په دې کې به تاسو ته د نړۍ او د سیمې تازه معلومات درکو، سندرې هم پکې لرو او تاسو سره پکې خبرې هم کوو چې ستاسو په سیمو کې څه خبرونه دي. خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه ته غوږ شئ. السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان جمهوریت تحریک حکومت ته د یوې میاشتې وخت ورکړې چې مستعفی دي شي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په کرک کې د هندوانو زیارت د بیا جوړولو اعلان کړی. او ایران د ملګرو ملتونو اټومي انرژي اداره خبر کړی چې تر 40% د یورانیمو د غنی کولو پلان لري. تفصیل: د اپوزیشن د بیلابیلو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم حکومت ته د مستعفی کېدو لپاره د یوې میاشتې مهلت ورکړي. پرون په لاهور کې د پی ڈی ایم مشرانو تر غونډې وروسته د غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې په اتحاد کې شاملو د ټولو اپوزیشن ګوندونو پارلماني غړو خپل استعفاګانې خپلو مشرانو ته سپارلي. مولانا فضل الرحمن وویل کچري حکومت د جنوري تر 1.5 مستعفی نشي نو د اپوزیشن ګوندونو اتحاد به اسلام آباد ته د لاریون پریکړه کوي. نوموړي زیاته کړه چې د اپوزیشن قیادت به دا فیصله هم کوي چې آیا لانګ مارچ اسلام آباد ته کوي او کراول پنډه پوري. نوموړي په اپوزیشن اتحاد کې د اختلافاتو خبره رد کړه. ویل چې پی ڈی ایم به د جنوري پر 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته مظاهره کوي. خو د اپوزیشن ګوندونو مشرانو غونډې مخکې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې اپوزیشن ګوندونه د جمهوریت لپاره نه بلکې د خپلو مشرانو درغلو لپاره راغونډ شوي دي. اخو د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د احتساب کامی ادارې پر کاروایانو نیوکې کړي. پرون د سینټ غونډه د چیرمن صادق سنجانی په مشرۍ وشوه چې پکې اپوزیشن ګوندونو د نیب د کاروایانو معامله راپورته کړه. د اپوزیشن ګوندونو مشر او د مسلم لیگ نون مخکښ راجا ظفرالحق غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د احتساب ادارې چې کومه طریقه خپله کړې د هغې له وجې په هیواد کې دننه تقسیم او د بدنظمۍ صورت حال دی. دوی ویل چې نیب مخصوص کسان په نښه کوي، بدناموي او په زندان کې اچوي چې ناسم خبره ده. خو حکومتي غړو د اپوزیشن دا تورونه رد کړل. په سینټ کې قائد اعوان ډاکټر شهزاد وسیم دا تورونه رد کړل او ویل چې نیب په خپلو چارو کې خپل واک ده. نیب هم دغه تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په کرک کې د هندوانو زیارت د بیا جوړولو اعلان کړی. پرون په پېښور کې د اعلی وزیر له دفتره خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د هندوانو زیارت بیا جوړونې په اړه متعلقه چارواکو ته هدایات ورکړل شوي دي. د صوبې اعلی وزیر دا څرګندونې وروسته لاغې کړي چې د ډسمبر په 1.5 په کرک کې پر زیارت تر 400 زیاتو کسانو د حملې ویډیو په ټولنیزو رسنو خپره شوه. تر دې وروسته د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ثناءالله عباسي د ډسمبر په 1.5 د کرک په ټیری کلي کې خبریالانو ته ویل تر 300 زیاتو کسانو خلاف مقدمه درج شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي په ټیری کې زیارت د هندوانو ملکیت و او هغوی په تېرو وختونو کې د نورې ځمکې په اخیستو د زیارت سیمه پراخوله چې له وجې لانجه جوړه شوه. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې وایي حکومت د خبریالانو د هدفي وژنو د عاملینو په موندنه کې پاتې راغلی دی. د دې کمیټې مشر عبدالمحید هاشمی تېر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې په تېرو 50 کلونو کې 55 افغان خبریالان د بیان د ازادۍ په لار کې قرباني شوي، خو حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. دا غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې د غور غږ راډیو مشر او خبریال بسم الله عادل پرون په مرکز فیروز کوه کې د وسلوالو په ډزو وژل شو. د دې خبریالانو د دفاع کمیټه او کابل پرس کلب را رسنو غوښتي چې د 3 ورځو لپاره د حکومت اړوند خبرونه نه خپروي. حکومت لا د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان ولسمشر اشرف غني مخکې ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او د پیښو عاملینو ته به سزا ورکول کیږي. او ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې په فرداو زمکلاندی مرکز کې تر 40% د یورانیمو د غنی کولو پلان لري. تر هغې اندازې د یورانیمو د غنی کولو زیاته کچه ده چې په نړیواله اټومي موافقه کې تهران ژمنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ساروی یا نمیشتې ادارې د جنوري په لومړۍ نیټه وویل چې ایران ورته په یو لیک کې د خپل پلان خبر ورکړ. ادارې په بیان کې ویل چې د ډسمبر په 1.5 دوی ته په ورکړل شوي خط کې البته دا نه دي ویل شوي چې د یورانیمو غنی کېدو کار به کله پیلوي. د ایران او شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې له مخه تهران یورانیم یوازې 3.6 اوه فیصده پوری غنی کولی شي. خو سمحال لی دا اندازه پا سلو که سلور اشاریه پینزو تل وڑا کدی، خو دا اندازه دا اتمی وصلو دا جوڑولو لپاره لنوی فیصده آغی نکمه دا. امریکا پا 2013 که دا 2015 کال اتمی موافقی اوه تلو پا تهرانی بندیزون او لگول چه دا غی را پا دیخوا ایران پا ورو رو دا دغه تدون پر خپلو جمنو عمل کم کرده. داو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خپرونه. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی روزو. خپل لومړی رپورت ته تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. پاکستان جمهوریت تحریک ویلي چې له حکومت سره د جنوري تر 1.5 وخت شته که استعفای ورنکړه نو دوی به د لانګ مارچ د فیصلې تر څنګ دا پریکړه هم کوي چې لاریون د اسلام آباد په لور وکړي که د پنډی په لور. د پی ډی ایم تحریک مشر مولانا فضل الرحمان پرون په لاهور کې د مخالفو ګوندونو اتحاد او غونډې وروسته له میډیا سره په خبرو کې پوز او اسټابلیشمنټ تورن کړل چې دوی په تېرو انتخاباتو کې درغل لې کړي او د دروغ حکومت یې جوړ کړي، خو پوس په انتخاباتو کې د درغلو او مداخلت تور ردوي. د خبري غونډې وروسته د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویل چې پی ډی ایم یوازې ادارو ته دړکه ورکوي، خو د نوموړي په خبره دغه تحریک ناکامه شوی دی. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي اسټابلیشمنت او پوز د دروغ حکومت جوړ کړي او په انتخاباتو کې درغلي کړي، نو دوی به اوس په دغه ادارو تنقید هم کوي او دوی وویل چې اوس ته دغه ادارې سوچو کې چې دوی لا هم په سیاست کې لاسوهنه جاری ساتي او که د خپل قانون اختیار دلاندې خپلې ذمهواري ترسره کوي. مولانا فضل الرحمان دغه دواړه ادارې په تیرو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن وګرځولې او وی ویل
31 جنوري تک حکومت کو مستعفی ہونے کی مہلت
دے وای تر د 1.5 جنوري پورې حکومت ته استعفا ورکول مهلت شته دی او دغه به اخیری تاریخ وي. حکومت سره یو میاشته کلاړ نشو نو وروسته به په سم دستي توګه جمهوریت تحریک کینی او د لانګ مارچ فیصله به کوي، او دا هم درته وایم چې دا فیصله به هم کوو چې لانګ مارچ اسلام آباد ته وکړو او که راولپنډی ته. نوموړي پرون ماښام ناوخته په لاهور کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون یو مشر میا محمد نواز شریف په کور کې د جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم د اوږدې ناستې وروسته پریس کانفرنس کې دغه خبرې کړې. په دغه موقع د پی ڈی ایم د ګوندونو مشران هم موجود وو. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې دوی په یاد تحریک کې د شاملو ګوندونو د غړو نه تر د 1.5 دسمبر پورې استعفاګانې غوښتلې وې، نو هغه دوی ته ورسېدلې. نوموړي د استعفاګانو ورغونډېدل هم د تحریک کامیابي وګڼله او زیاته یې کړه چې دوی به د جنوري په 19 په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته هم مظاهره کوي.
اور هم ایک اور شیڈول بھی طے کر رہے ہیں کہ
دی وای چې موږ یو بل شیڈول هم جوړو چې د نیب او یا قامی احتساب بیرو د دفتر مخې ته هم مظاهره وکړو، ځکه موږ نیب د احتساب اداره نه بلکې د موجوده نظام یو داسې اداره ګڼو چې یوازې د حزب اختلاف په ضد جوړه شوې اداره ده.
جو صرف حزب اختلاف کے لیے استعمال ہونے کے لیے بنایا گیا ہے.
څو ورځې وړاندې د مسلم لیگ نونډل یو مشر او پخوانی وزیر خارجه خواجه آصف هم د احتساب بیورو لخوا نیول شوی او مولانا فضل الرحمان ته هم د یادې ادارې لخوا د دوی دفتر ته د حاضرېدو نوټس ورکړی شوی. پریس کانفرنس کې مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې دوی به د سینټ د الیکشن په حواله بیا اجلاس راغواړي چې فیصله به کولی شي چې دوی د سینټ په الیکشن کې برخه واخلي او یا نه. کله چې د میډیا کارکوونکو لخوا سوالونه شروع شو نو د یو سوال چې لانګ مارچ او احتجاج سره به معاملات ګنې نور خراب نشي، مولانا فضل الرحمان داسې ځواب ورکړ.
کیوں عوام کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے اور ملک
دے وائی ولی دا عوام پا معاملات کے لاس وحنا کی گی پا ملکی نظام قبضہ ولی کی گی. ہیلری کلنٹن پا امریکہ کی یو انٹرویو کی دا ڈیپ سٹیٹ مثال کی دا پاکستان نو مخلی نو ولی پاکستان پا نڑے کی بیزتا کی گی. دا آئینی او جمہوری ملک دے او دا پا دغشان انداز کی چلاول پا کار دی
اور اس کو اسی انداز میں ہمیں چلانا چاہیے.
ډیپ سټیټ هغه ریاستونو ته ویلی شي چې ښکاره خو جمهوري وي خو نظام یې پټ پنا د دغه ملک د نورو ادارو لکه استخباراتي او یا د سیکورټي ادارو په لاس کې وي. د دغه پریس کانفرنس وروسته وفاقي وزیر اطلاعات شبلی فراز ځینې خبرې د جیو نیوز ټلویزیون په ټویټر پاڼه لیکلې شوې چې د پکې ویلي د پی ډی ایم د مشرانو د مخونو نه ښکارېدل چې دوی کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. دوی ادارو ته د دړکې ورکولو کوشش کړی. د پی ډی ایم د پریس کانفرنس وړاندې د ساینس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر چودري فواد حسین په خپل ټویټر لیکلي امید دی چې د 2021 اولنې درې میاشتې وروسته به نه خو کورونا وي او نه پی ډی ایم. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشې پر غاړه
په دولسنیمو بجو
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
دا سمشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو سینټرانو ویلي چې د احتساب کمی اداره حکومت خپل مخالفینو پر ضد سیاسي انتقام لپاره کاروي. د پرون د سینټ په غونډه کې اپوزیشن غړو ویل چې باید د انتقامي سیاست دا سلسله ودرول شي. هغوی ویل چې یوازې د سیاستوالانو نه بلکې ریټایرډ جنرالانو او ججانو چې کوم شتمنۍ جوړې کړي دا هغوی ته هم احتساب وکړل شي. د حکومتي غړو سینټ غونډې ته ویل چې نائب آزاد او خپلواک اداره د بیل تفریقه احتساب کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر پر رپورٹ کې اورو.
اسلام آباد کې د جنوري په لومړۍ نیټه د سینټ په غونډه کې د اپوزیشن سینیټرانو د احتساب په کمی اداره نیب انتقاد وکړو او ویې حکومت دا یوازې د سیاستوالو پر ضد کاروي نو نور دې دا سلسله ودرول شي او کدوی پر اختیار احتساب کول غواړي نو باید چې د هغه خلکو هم وکړي شي چې څوک په حکومت کې ناستي او درغلي کړي دا غ ریټایرډ جرنیلانو او ججانو او بیوروکریټس ته هم وکړي شي چې په ناقانونه توګه شتمنۍ جوړې کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سینیټر عثمان کاکړ خپل وینا کې وی نیب د تور قانون لوجې یو شمیر تاجرانو وطن پریخې او دارن په دې اداره کې یو شمیر خلک د حراست دوران وجلې شوی.
نیب کې کسٹډي مې پاکستان کې
یو نیب په حراست کې د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې په وینا دولس کسانو نه زیات د حراست دوران وجلې شوی چې پکې پروفیسران، وایس چانسلران او نور سرکاري خلک شامل دي. د دې سینیټرانو وینا وک نیب دا لړۍ هم داسې جاری وساتله نو پاکستان به داسې حالاتو کې ښکیل شي چې بیا به ترې راوتل ګران شي نو باید چې د سیاستوالو سپکاوی نور بند کړی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی وی دی وی د دې ملک د تاجرانو، صنعتکارانو، بیوروکریټس او عام خلکو سره چې نیب د دې پارلیمان په موجودګۍ کې کوم چلند کوي دا ډېر د تکلیف سات دی او زه دا منم چې مونږ یو غلطي کړې چې زموږ حکومتونه وو مونږ له د پارلیمان په ذریعه دا قانون ختمول پکار وو. د جمعیت العلماء اسلام د سینیټر عبدالغفور حیدری وینا وا کوم قانون چې په دې ملک د سیاستدانانو سپکاوی کوي دوی ته په هیڅ جوړ منظور نه دی. دی وی مونږ دا اول ورځ نه ویلی دي چې په دې اداره کې احتساب نه کیږي بلکې په دې کې انتقامی کاروائی کیږي. په دې دوه درې کال کې چې دې ادارې بغیر د ثبوتونو سو وکړه د سیاستدانانو پګړۍ غورځولې دي، سیاستدانان یې بندي کړي او د پاناما نه خبره تر د اقامې را ورسېده. نو آیا اقامه هم چرته جرم دی؟ په دې موقع د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر ډاکټر شهزاد وسیم د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړل او ویوی نیب یو آزاد او خپلواک اداره ده او د قانون مطابق کاروایانی کوي. دی وی دا ویل کیږي چې نیب کارول کیږي نو نیب یو آزاد او خپلواک اداره ده او زموږ کوشش داري چې دا د تیر وختونو پر رنګ د سیاسي فشار نه بغیر بې له ډلې پرې د لوی غټ طاقتور او کمزوري اپوزیشن او حکومت پر ضد خپل عمل مخ په وړاندې بوزي
وہ اپنے احتساب کے عمل کو آگے لے کر چلے.
دا لا غیر اوس چې تیر کال د جولای په میاشت کې د احتساب کمی ادارې نیب د سینیټ په ډیپټی چیرمن سلیم ماندویوال تور پورې کړو چې نوموړي د کورونو په یو پروژه اوورسیز کوآپریټینګ هاوسینګ سوسایټی کې په غیر قانوني توګه د ځمکو په الاټمنټ یا ورکولو کې ککړ دی او په دغه موقع د پلاټونو اغستو لپاره د جعلي اکاونټونو نه پیسې ورکړي. د کوم روس چې د سینیټ ډیپټی چیرمن سلیم ماندویوال په یو خبري کانفرنس کې وی نیب اداره خلک ناقانونه زوروي او دې په نیب چیرمن جسټس ریټایرډ جاوید اقبال سینټ ته ورغواړي او په دې معاملې باندې سینټ غونډه هم را بلی چې د نیب د ناقانونه عمل ودرول شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
تاسو مشال ریڈیو ته وګه پدې خبرونه کې مونږ تاسو ته نور رپورټونه وړاندې کوو. په 2000 کال کې دوه بلوچ فعالان په داسې توګه په جلاوطنۍ کې وژل شول چې په اړه یې ډېر بحث او پوښتنې راپورته شوې دي. که څه هم ساجد حسین بلوچ په سویډن کې او کریمه بلوچ په کینیډا کې وژل شوه، خو د دې وژنې همهغسې ډېرې یو بل ته ورته وي، لکه څنګه چې دوی دواړه په بلوچستان کې د پاکستاني پوځ د کړنو په اړه فکر او دلیس درلود. دوی دواړه به ډېر په ډاګه پاکستاني پوځ بلوچستان کې له بشري حقوقو په سرغړونو او ظلمونو تورنول کوم چې پوسټل رد کړي. استاد وی ادواړو وشلو تور هم په داسې وخت کې د پاکستان په پوځي چارواکو پوري کیږي چې د پاکستاني حکومتي چارواکو په وینا د کینیډا له حکومت نه د پلټنو غوښتنه کړې. خو د سویډن او کینیډا هیوادونو ویلي چې د دې فعالانو وژنې هیڅ جرمي اړخ نه لري. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی. بوریوال کاکړی لنډیز سروروي.
د ساجد حسین بلوچ او کریمه بلوچی خپلوانو او دوستانو دا خبره رد کړې ده چې ګواکې هغوی به ځان په خپل وژلوي. پاکستانی خبریال طه صدیقی یو له هغوی څخه دی چې د ساجد حسین بلوچ او کریمه بلوچی مرګ ته په داسې نظر نه ګوري چې ګواکې هغوی دي ځان وژنه یا خودکشي کړې وي. طه صدیقی له 2013 کال راهیسې په یورپ کې ژوند کوي. دی له هغه لږ وروسته یورپ ته لاړ چې په سپین ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرې وسلوالو کسانو برید وکړ، وی واهه او د هغه د تښتولو هڅه یې وکړه. طه صدیقی د هغې پیښې تور د پاکستان پر جاسوسي اداره ISI پورې کړی و، خو د پاکستان حکومت داسې تورونه ردوي. طه صدیقی وایي د دې قوي امکان سته چې د کریمه بلوچی د وژلو تر شا د پاکستاني پوځ لاس وي. دی وایي کریمه بلوچی ته به دړکې ورکول کېدې او دا لړۍ د ده په وینا آن په جلاوطنۍ کې هم روانه وه. دی زیاتوي چې د کریمه د فعالیت له کبله هلته په بلوچستان کې د هغې کورنۍ ته دړکې ورکول کېدې او د هغې تره ووژل سو. د طه صدیقی په وینا کریمه بلوچی تر لا درک کېدو او وژل کېدو وړاندې لا په هغه ټوله اونۍ کې د فعالیتونو پلان جوړ کړی و. لیکواله او د پاکستان پر پوځ ژور نظر لرونکي ډاکټر عائشه صدیقه وایي د کریمه بلوچی مرګ د بلوچستان د هغو ټولو وګړو لپاره یو ازموینه ده چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. نوموړي وایي چې که د کاناډا حکومت په دې اړه پر پلټنو قانع کړل سي او هغوی په دې کې څه جرمي اړخ ولټوي هم، خو پر هغه سربیر شایي دوی یعنی جلاوطنه بلوچستان ځان خوندي احساس نه کړي. د بشري حقوقو فعالان وایي د کریمه بلوچی مرګ په دې وجه هم مشکوک دی چې دا یوازینۍ او لومړۍ پیښه نه ده. د دوی په وینا د دې تر مرګ څو میاشتې وړاندې 9 کلن ساجد حسین بلوچ هم په سویډن کې په ورته ډول وژل شوی و. هغه په بلوچستان کې د بشري حقوقو په اړه تر خبرونو ورکولو وروسته ژوند ته خطر محسوس کړی و او بیا یې په 2012 کال کې په سویډن کې پناه اخیستې وه. که څه هم پاکستانی پولیسو په بلوچستان کې د هغه پر کور چاپی وهلې، خو ده بیا هم په جلاوطنۍ کې د انټرنیټ له لارې د بلوچستان ټایمز په نامه ورځپاڼه خپروله. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې ریپورټرز وداوت بارډرز د آسیا مشر ډینیل بسټرډ د ساجد حسین بلوچ د مرګ په اړه وایي هر څه دا څرګندوي چې دا په زور د لادرکه کولو یوه پیښه ده. د ده په وینا که داسې فکر وسی چې د ساجد حسین په خاموشه کولو کې به د چا دلچسپي وه، نو لومړی نوم د پاکستانیو استخباراتي ادارو ذهن ته راځي. د ده په وینا دا ځکه چې د ساجد حسین بلوچ لخوا خپرېدونکې بلوچستان ټایمز ورځپاڼه به تل تر هغو سرو کرښو اوښته کومې چې د ده په وینا د پاکستان اسټبلیشمنټ کښلې دي. د پاکستان حکومت او پوځ په زور د خلکو د تښتولو، شکنجه کولو او وژلو تورونه تل په کلکه رد کړی دی.
د بوریوال کاکړ رپورټ تاسو اوریدو. د اسلام آباد په I-12 کیمپ کې اوسیدونکي افغان کډوال وای پر هغه ځمکه خپلې ودانې نشي پراخولې چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ورته شاوخوا 11 کاله مخکې ورکړې وي. دوی وایي اوس یې د کورنۍ غړي زیات شوي دي او په تنګ ځای کې گزاره ورته ګرانه ده، خو چې دوی له خپلو کورونو سره نور آبادی جوړوي نو د CDA چارواکي ورته روانوي. دوی غوښتنه کوي چې په دغو ځمکو د ودانو جوړولو اجازه ورته ورکړل شي. د اسلام آباد د ترقیاتي ادارې یا CDA چارواکي د غیر قانوني تجاوزات بولي وای چې دنده یې داغي مخنی ولدي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویان وای د مسلې د حل کولو کوشش وکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د اسلام آباد په I-12 سیمه کې میشت افغان کډوال وای د کیپیټل ډیولپمنټ اتارټي یا CDA چارواکي پر هغه سمکو خپل ودانیو پراخولو ته نه پرېږدي چې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په مرسته ورته په 2009 کال کې ورکړل شوی وي. په I-12 کیمپ کې میشت کډوال شیر حیدر مشال ریډیو ته وویل چې په 2009 کې ورته UNHCR د 500 مرلو ځمکه ورکړې وه، خو اوس چې د کورنۍ 22 غړو ضرورت پوره کولو لپاره پراخول غواړي نو د اسلام آباد ترقیاتي ادارې ورته
یو پلاټ ما ته راکړی ده. په یو پلاټ کې جما ته زمن شو، په اته زمنو کې مې څلور ته ودونه کړي دي. هغه کې نه جایدم، بیرون راوتلی یم. هلته مې ځان ته یو چوپړۍ جوړه کړې او شیډیا مې پازابۍ چې باغ چې دا مونږ رانه و دا باغ ځکه مې خواته لاړ شم. زه خو هېڅ چاره نه لرم، نه د پیسو وسه لرم، نه د ډوډۍ وسه لرم او نه د جای وسه لرم. دغه ظلمو تعدا په مونږ باندې کېږي. بس روګله نه مو نثار غمه خوري، نه م سفارت غمه خوري، نه م د پاکستان حکومت غمه. خراب او تراب او خوار زار دغله پراتې.
په 2009 کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له پاکستاني او چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په سیمه کې میشتو افغان کډوالو ته 515 پلاټونه ورکړي. دغه کډوال وای په I-12 کیمپ کې دا وخت د 1500 نه تر 1900 پورې کورونه دي. هم دغه کیمپ استوګن یو بل افغان کډوال ملک حمید خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی له چارواکو نه دغه مسلې ته حل تمه لري، خو تر اوسه بې تپوسه پاتې دي.
بیچاره خلک تا کارتون نه لري، نور داسې بېوزله خلک ډېر دي. دلته چې مونږ کومې عبادي کوو لکه د دې دنه لږ بار وږو، دلته خو هر کور اوس تقریبا 15 کوره ځینې جوړ شوي دي. مخکې به دا یو کور وړوکی و، د هغه زامن ځوانان شو. دې کې خلکو بچو ودونه وکړه، نو هغه په دونه وړوکي ځای کې دوی نشه ځایېدلی لکه تنګ وي. دا لږ پراخه شي چې لږ آزاد کې دا ځای هغه کې
د CDA د تجاوزاتو د څانګې یو چارواکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هغه سیمه کې د افغان کډوالو لخوا د ودانیو پراخول غیر قانوني بولي. د چارواکي په خبره دوی ته د خپلې ادارې لوړ پوړو چارواکو لخوا څه نه دي ویل شوي چې د کډوالو کیمپ شاوخوا تجاوزات ته نورانوي. هغه وویل چې د دوی کار په اسلام آباد کې د تجاوزاتو مخه نیول دي، نو په هر ځای کې چې خلک په غیر قانوني توګه ودانۍ جوړوي دوی به ورانوي. دغه چارواکي کی زیاته کړه چې کډوال دې دغه مسله له UNHCR سره شریک کړي. په پاکستان کې د UNHCR ویان کیسر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په دغه مسلې د حل کوشش کوي، خو دا د دوی په دغه اختیار کې ناراضي.
مخکې په I-10 کې د دوی له سبزی منډۍ سره نږدې کورونه وو چې CDA هغه ځمکې خالی کړي، نو په بشري بنیادونو مو له CDA سره خبرې وشوي او خواست مو ترې وکړ چې دا څومره کډوال او ضرورتمند دي هغوی ته دې په I-12 کې ځمکه ورکړل شي. نو CDA را سره ومنله او UNHCR کډوالو ته ځمکه ورکړه او د کورونو جوړولو لپاره یې مټیریل هم ورکړ. فلحال دا موقتی آبادیانې دي. موږ به ګورو چې په دې حواله څه کېدی شي، خو دا علاقه زموږ په مینډیټ کې ناراضي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې شمیرې ښایي چې دا وخت شاوخوا 14 لکه ریجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. په هغې کې 23% په کیمپونو او 80% په ښارونو کې آباد دي. له UNHCR سره د ریجسټرډ کډوالو پرته په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه نور افغان کډوال میشت دي چې پکې تر 9 لکه په 2019 او 2013 کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې یا نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه ریجسټر کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت یا سیفران وای تر 15 لکه پورې غیر ریجسټرډ افغان کډوال هم په هغه هیواد کې ژوند کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
حکومت احساس پروگرام لاندې په خیبر ضلع کې هم د قومي خوشحالۍ سروې په نوم د خلکو د رجسټریشن عمل پیلولو لپاره انتظامات برابر کړي. د دې پروگرام چارواکي وایي له دې منصوبې سره به غربت راکم شي او د هیواد سماجي او معاشي حالت پورته په اسانه معلومیږي. د چارواکو په خبره د دغه رجسټریشن په بنیاد به نه یوازې د غریبو او مستحقو خلکو مرسته کوي، بلکې په مختلفو شعبو کې به ورته په فیصلې کولو کې اساني هم وي. دوی وایي د دوی تربیت یافته ډلې به د سروې لپاره کور په کور ګرځي. نور تفصیل لسیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری پر رپورٹ کې اورو.
حکومت د احساس پروګرام لاندې د ټولو کورنو سماجی او معاشي اعداد و شمار لپاره د قومي خوشحالۍ سروې په نوم د خلکو رجسټر کولو یو منصوبه پیل کړې. دا د ملک نور برخو په څیر په خیبر ضلع کې هم پیل شوا. د دغه پروګرام چارواکي وایي دې منصوبې او سروې لاندې به بېوسه خلک درج کولی شي چې حکومت یې بیا په اسانه مالی مرسته وکړي. حکومت وایي دا د پالیسیو برخه ده چې په ملک ورسره غربت راکم کړي. د قومي خوشحالۍ سروې لپاره په خیبر کې مقرر شوی فوکل پرسن اسسټنټ ایجوکیشن آفیسر واجد خان مشال ریډیو ته وایي دغه سروې به سرکاري استادان کوي او دې لپاره یې لږ تر لږه 1500 استادانو ته تربیت ورکړی او خیبر ضلع یې په 690 بلاکونو ویشلې او په دې کې به د سروې ټیمونه د ټیبلیټ په ذریعه په ډیجیټل طریقې سره اعداد و شمار را جمع کوي.
پدا کې درې قسمه ټیچر موږ سره دی. یو ته انومریټر وی شمار کوننده چې په ګر ګر ډور ټو ډور ګرځيږي، بل په هر 10 انومریټر باندې برا یو سپروایزر دی، وسرا دوا آیټ افیسر دی. هر تحصیل دی پورا لگا په خیبر کې موږ سره درې تحصیلونه دي، نو شپږ آیټ افیسر دی. اس پر ایس او پی دا به هر یو ټیچر سره به دی دوا سکیورټی حلقار وی چې یو به اف سی آرمی وی یو به سره پولیس چې کم سپوی وی دا به سره ګرځيږي. د بلاکونو درې کې کار موږ سره داسې دی چې 691 ٹوٹل بلاکس پا خیبر کے دی باڑے او جمرود کے پیرلل پا 4 جنوری نا سٹارٹ کی گی، پلنڈی کوتل کے بعد 11 جنوری نا سٹارٹ کی گی اور پا ملاگوری کے بعد 18 جنوری نا سٹارٹ کی گی. نو آچے کم ایک قومی کونسلی وی کم سیاسی او مذہبی او ہر مکتب بے فکر حال دی دو علا مگ دا اپیل دے چی دو ستاونو کو.
دا خیبر خدمت خلق کمیٹھائی مشر تورابلی پردے وائی دا سروے دیر اگٹا ورادا حکومت تبا په مختلفو پریکړو کې ډېر اسانی پیدا کړي.
دغه په بنیاد باندې به د تعلیم، د صحت، د بنظیر انکم سپورټ او فیصلې کېږي. په هغه به پدا حقدوري پدا کې حقيقي بل د الکو چې کومه معاشي او مشرتي اقتصادي حالات هغه به په مونې به معلومول شي، نو د اهمیت یې ډېر زیات دی. په داسې وخت شروع کېږي چې مونږ کومې پوسه تیرو الکی دي په هغه ووره پرته او مشکلات به وي پدا کې ډېر زیات. باقي او بل وسره وسره مسله دا وو چې مونږ کوم آی ڈی پیز دي اغا چونکې تو وسه پورې لکه د کوکهیل ایریا شولا مونږه نړی بابا شیخ ملی نیکا د ایریم متاثرین تو وسه پورې واپس خپل لوکو له نه تلی، نو د غو د ډیټا د مس کې دوه خطر وو. پدا کې
دغه پروګرام چارواکي وای په دې سروې کې با یوازې غریب خلک نه رجستر کوي، بلکې شتمنو او د هرې طبقه سره تعلق لرونکو خلکو معلومات په هم پکې را جمع کوي چې بیا حکومت د ملک سماجی او معاشی حالت ری پاسانا معلوموی. فرهاد شنواره، مشال ریڈیو، خیبر.
پرون په د خوست یو شمیر خزو په غونډه کې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسی وګړو په مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړه او له افغان حکومت یې وغوښتل چې د هغوی د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی تیر کال په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسی خلکو لپاره له ستونزو او امنیتي پیښو ډکو بلو او هیله یې وکړه چې نوي کال کې به د جګړې ښکېل لوري دایمي اوربند او د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل د ریپورت تفصیل راکوي.
په خوست کې لسګونو ښځو په یوه ناسته کې د جګړې د ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو، مدني فعالانو او ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. دوی ویل تیر کال په ټوله کې د افغانستان خبریالانو، فعالانو او ولسونو لپاره له امنیتي ننګونو، وژنو او نورو ستونزو ډک وو. یاده غونډه چې د ښځو د ملي ارمان ټولنې په بلنه جوړه شوې وه، مشر زینب افغان ویل خبریالان د ټولنې هغه قشر دی چې تل یې د ولس غږ ته انعکاس ورکړی او په مسایلو کې بې طرفه پاتې شوي دي.
میاشت کې زمونږ په ګنا خبریالان موږ نه چې د بیان د ازادۍ لپاره کار کړی دی. د ولس غږ ته دولت رسولې دي، تل د پولي پاتې شوی دي. هغه وژنه کله کټو کو غاندو او د سره په څنګ کې د مدني فعالان وژنه هم غاندو، ځکه چې دا هغه څوک دي چې د لیبل امتیاز د ولس غږ ته انکار کړی دی. دوی وژنه په کوم چې دی د بیان د ازادۍ وژنه ده.
مدنی فعال نوری نوول د جګړې دواړه خواوې د پاول ګام کې اوربند او وروسته سورې ته تیارې وخی. د زیاتوي افغان حکومت باید له پیښو مخکې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب په برخه کې خپلې هڅې ډېرې کړي.
د دواړو خواوو نه مې دا هیله ده چې نور د جنګونه پرېږدي، دولت څخه مدا کیله چې مخکې له دې ژورنالیستان وژل شي باید دوی ته تدبیر ونیول شي، یعنی د دوی امنیت تضمین کړي.
یوه بله مدني فعاله شګوفه وایي تېر زېږدیز کال کې وژنې او ورته نورې ډېرې پېښې وشوې.
لکه دوه زره شلم کال چې وه یو د جنګونو ډک کال و چې ډېرې وژنې کې وشوې، لکه خبریالانو او مدني فعالانو هیله ده چې دوه زره یوویشتم کال عصري کال به اوسي، ترڅو د مرجولې یا خبریالانو وژنې یا د ملکي وګړو وژنې مخه ونیول شي.
مدنی فعال بلقیس وایي دا منطقي نه ده چې له یوې خوا د خبرې روانې وي او بل خوا د چاودنې کېږي او په هدف یې وژنو کې د خبریالان او ولسي خلک په نښه کېږي.
یوازې د ژورنالیستان نه بلکې د پوهنتون محصلان مېرمنې وژل شول. داسې نه چې هلته خبرې روانې وي او دلته ژورنالیستان
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د تری نیوز پخوانی ویان یما سیاوش، په ننګرهار کې د انعکاس راډیو تلویزیون خبریال ملاله میوند، په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نکزاد، مدني فعال فرشته کوهستانی او د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید ووژل شول. افغان حکومت مخکې ویلي ول چې د الیاس دایی او ملاله میوند و جون کی نیولی او تازه ویلی چې د الجزیره خبریال رحمت الله نگزاد و جون کی هم نیولی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې د بیان ازادۍ تشمنده او لدې سربیره افغان حکومت د مدني فعالانو او خبریالانو په وژنو کې د ککړو کسانو د نیولو او قانون ته د سپارلو ژمنه هم کړې ده.
د نجیب الله لوخیل رپورټ ته تاسو غوږ اوریدونکو د سلام پښتونخوا هغې برخې ته را رسیدلی و چې پکې موږ له خپل اوریدونکو سره خبرې کوو. نو دا وخت یو اوریدونکي راته ټلیفون کړی دی، ورته وار ورکو سلامونه.
وعلیکم السلام.
ستړی مشې، څنګه یې؟ تاسو ښه؟
خیر است دی را فضل ستاسو ساده خیست.
بالکل ټیک ټاک. ډیره ډیره مننه وروره ستاسو نوم څه دی، کوم ځای نم ټلیفون کړی؟
علم خان مسافر یم، له ایران نه ټلیفون کړم.
علم خان مسافر رو له ایران نه ټلیفون کړی دی او په دې برخه کې خمونګه تپوسونه کو چې څه خبرونه لري، نه د خپل سیمه نه څه خبر لري تاسو؟ ها، او فکر کو چې علم خان رو د ټلیفون لاین چې دی هغه ډراپ شو، نور خبرونه کړل شو. نور اوریدونکو ته وار ورکو، اوریدونکو تاسو په دې برخه کې مونږ ته ټلیفون کولی شئ. دا د سلام پښتونخوا هغه حصہ ده چې پکې مونږ اوریدونکو ته وار ورکو او غوښنه تاسو کو چې د دې پسیمو کې څه خبرونه دي، څه تازه معلومات لري، بیا که نور څه هم راته ویل غواړي نو کولی شئ چې تاسو مونږ ته ټلیفون وکړي. یو بل اوریدونکي ټلیفون کړی دی، وار ورته ورکو ګورو چې چا را سره تماس نیولی دی. ستړي مشي ورته وایو. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
قرجانی جوړه تکړه؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. ډیره ډیره مننه. تاسو څنګه یې؟ د ریډیو غږ مټیټ کې چې کله تاسو ټلیفون
کوئ
دا شاته نه بیا آواز راځي په ټلیفون کې دی، قسم دی بیا خبرې نشي کېدی. روره اوریدونکو تاسو ته به ووایو چې کلم تاسو ټلیفون کوئ نو د ریډیو یا چې کوم شاته څه بیکګراوند کې آواز یې هغه تاسو ټیټوئ نو له خبرې کېدی شي. داسې خو نه وي ممکن چې تاسو به موږ ته ټلیفونو کې شاته به خپل آواز هم اورئ. نو ډېره ډېره مننه. جی
مننه، تاسو ډېره مننه.
ښه، نو اوس خو آواز راځي، اوس خبرې کولی شئ تاسو؟ آواز راځي. وای ارور جانه، څه خبر لری تاسو د خپل سیمې؟
یار موږ د خپل سیمې دا خبر لرو چې موږ د منطقې علاقې د نیټ له خوا کمزوري دي او کوم شبکې دي، ابیسین یا افغان بیسین یا د ریبا، دا شبکې اوس کار نه کوي.
د انټرنیټ مسله تاسو یاد کړه کنه؟
نیټرنیټ بیخي کتران کار کوي، نور شبکې کار نه کوي.
نو د دې څه وجه تاسو بولئ؟ لکه څه وجه ده د انټرنیټ ولې کمزوری دی؟ دا ته اوس تاسې کېږي که مخکې نه همداسې ده؟
دا له ډېره وخته راسې، بس دولت یې موږ یې راوړو، موږ یې پاله کوو، هغه تر اوسه پاله سوی نه ده.
ها ها ها. او تاسو ایران کې ژوند کوئ که نه؟ د ایران په کومه برخه کې ژوند کوئ؟
میرات مر په یاد ولایت کې ځمن کو.
ها 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 ها. سمه ده. نو علم خان، نور ډیره مننه چې تاسو حصہ واخسته. بل سوال غواړئ؟ سو پیغام ډېره مننه. بیا په مخکې وختونو کې هم را سره اړیکه ټینګه کې او دې ته پام کوئ چې بیا کله تاسو بل ځل ټلیفون کوئ نو چې شاته په بیکګراوند کې آواز نه وي، ځکه بیا خبرې نشي کېدی او ستاسو انټرنیټ کمزورې دی، بیا هغه ستونزه جوړوي. سمه ده؟
هو منی امر زنی ته کمزور ده او بل د مشت هر سوړی کې ټینګو ده د ایران له طرفه د گرمې د یولس نیمه بجو اړیکه امر نه ټینګیږي. تاسو کوشش وکړو د مشت د ایران مسافرو هیڅ اړیکه نه ټینګیږي، نه څه مشکل لري.
ها دا به مونږ وګورو چې څه مشکل ده. یولس نه پس تاسو وې کنه نو ټلیفون شمیرې خو هم لرو، انټرنیټ هم لرو او دلته سکایپ او هر شی مونږ سہولت لرو په سټوډیو کې، نو تاسو بیا کوشش وکړئ. سمه ده ته پوس
په ولاده موږ هر څه کوششونه ته وکړو خو مګر نه.
سمه ده سمه ده. صحیح شو ورور، تاسو په ستونزه پوه شو، ډیره مننه، تاسو ښه وختونه غواړو. سمه ده، ډیره مننه. کور مو ودان او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، بل اوریدونکي شته مونږ سره؟ ها، تر څو چې مونږ بل اوریدونکي نه لرو تاسو ته یو بل رپورټ هم وړاندې کولی شو. لږ شانتي صبر کو، کچري مونږ سره څوک په دې خبرونه کې مل شو او د خبرو وار ورته ورکو یو د قبر ته صبر وکړو. نو اوریدونکو تاسو په سلام پښتونخوا خبرونه کې مونږ سره ملګری یې، اوس خو د ایران نه یو ملګری ټلیفون وکړو، دوی وی چې د دوی د انټرنیټ ستونزه ده او دوی مونږ سره اړیکه نشي ټینګولې، د انټرنیټ د کمزوري ستونزه هم یاد کړه. د دې نه علاوه ګورو چې لسیمه نه څه خبرونه راځي. فکر کوو چې چا سره څه خبر نشته، نو بیا ښه ده چې مونږ خپل رپورټونه وچلو. د افغانستان هم یو بل رپورټ دی، تاسو مخکې واورېدل چې په خوست کې خزینه فعالانې راغونډې شوې وې او دوی د ولس د خبریالانو د مدني فعالانو یا د اکټیویستانو د خوندیتوب غوښتنه کوله. دوی ویل چې په دې تیرو دوه میاشتو کې یو شمېر خبریالان دغه شانتي اکټیویستان یا فعالان وژل شوي دي او حکومت دوی ته تحفظ ورکړي. هم د خبریالانو د تحفظ په اړه یو بل رپورټ دی چې په د افغانستان په غور ولایت کې د یو خبریال له وژنې وروسته د خبریال لانو د ملاتړ ټولونو په ټولو رسنو غږ کړی چې د حکومت خبرونه د دریو ورځو لپاره نه خپروي. د غور غږ راډیو مسول مشر خبریال بسم الله عادل پرون مازیګر په فیروزکو ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې له نړیوالې ټولنې د بې پولې خبریالانو له ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې په افغانستان کې د رسنو د کارکونکو د هدفي وژنو پر ضد خپل غږ پورته کړي. حکومت لا د دغو سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې افغان ولسمشر ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او په پیښو کې ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپارل کیږي. احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان د رسنیو کورنۍ د 2021 کال لومړۍ ورځ په غور کې د یو خبریال د مړینې په خبر پیل کړه. د خبریالانو د ملاتړ ټولنو د بسم الله عادل پر وژل کېدو د غبرګون پترس کې د خبریالانو غوښتي دي چې د درې ورځو لپاره د افغان حکومت لخوا خپر شوي خبرونه نه خپروي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې او کابل پرس کلب پرون د غبرګولي په 12 نیټه په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر عبدالمحید هاشمي لازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر نړیواله ټولنه، ملګرو ملتونو او د بی پولی خبریالانو پر ټولنه غږ وکړ چې په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو پر خلاف غږ اوچت کړي.
کابل پرس کلب او ژورنالیستانو دفاع کمیټه په ګډه له ټولو رسنیو او ژورنالیستانو غوښتنه کوي چې د فشار د وسیلې په توګه د درې ورځې د دولت خبرونه نه خپروي، څو دولت د قاتلینو د نیولو، سزا ورکولو او دغه ډول د رسنیو او ژورنالیستانو د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه نه وي اخیستي.
د غور غږ راډیو مسؤل او خبریال بسم الله عادل په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې پر خبریالانو د هدفي حملو 15 قرباني دی. له دې مخکې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په هلمند کې، د تلو ټلویزیون پخوانی ویاند یا مسیاوش په کابل کې، د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند په جلال آباد کې او خبریال رحمت الله نیکزاد په غزنی کې ووژل شول. د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مشر ښاغلی هاشمی وایي په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د رسنیو کورنۍ خپل 55 غړي له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې وضعیت د دوام له کبله اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې 2021 کال د دوو ملکی فعالانو یعنی په غور کې د یو خبریال او په کابل کې د بغلان د یو مدني فعال په ترور پیل شو. د میرمن اکبر په وینا دا هدفي وژنې د دې لپاره کیږي چې د افغانانو روحیه مړه او خپلواک اوازونه غلي شي. د افغانستان مشرانو جرګه په پام کې لري چې د یکشنبې په ورځ په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو د هدفي وژنو په اړه بحث وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دفیر هم د بسم الله عادل وژنه غندلې او په یو بیان کې ویلي د بیان پر ازادۍ او هغو کسانو حملې چې ټولنه له بدلونونو خبروي بګنوونکي دي او باید پای ته ورسیږي. د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنې وایي حکومت د رسنیو پر کارکوونکو د حملو د عاملانو په نیولو کې پاتې راغلی. حکومت وایي د وروستیو هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، خو طالبان په دې حملو کې لاس لرل ردوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یو بل اوریدونکی لرو، راځي چې تاسو کو چا ټلیفون کړی دی، سړی مشه ورته وایو. سلامونه.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
سړی مشه رو راسنګه، تاسو ښه؟
الحمدلله، دی خدای فضل دی. تاسو سال دی؟
بالکل ٹھیک ٹھاک. ډیر ډیر مننه رو. رنو مسجد کم زینم ټلیفون کړی.
یار محمد مسافر ل ایران مې اړیکه نیولې د ملتای سره پاړي کی.
خا د ایران نن دا دویم ټلیفون شو. سم ده، څنګه یې رو رخه؟
ولا الحمدلله جوړ یو. نو دا خو نو ورځ په ورځ تلفنام نورم ډیریږي. ان شاء الله اوریدونکو تاسو خبرونه اوري.
سمه ده، ډیره ډیره مننه. نو څنګه د ایران نه خو مخکې یو ملګری ټلیفون کړو، دوی وی چې د انټرنیټ ستونزه ده، ډیر کمزورې دي. تاسو په سیمه کې څه خبر دي؟
یاره نو سیمه کې خدای خبر نشته، انټرنیټ نو سیمه کې فعال ده. اوس په اعلان خو ما غوښتنه دا د افغانستان کې د خبري اعلان وجل دا ماته یو هدفي وژنې ښکاري. دا زه فکر کوم د سولې په لارو کې به دا به ډېر سخت زیان ورسېږي، ځکه چې دا سولې باندې اغېزه کې ډېره دا یو هدفي وژنې دي ترسره کېږي. ما غوښتنه دا ده له د کابل ادارې چې دا خاص وژنې دا باید مخه یې ونیول شي، ځکه چې دا سولې باندې منفي اغېزه کې نو دا یو هدفي وژنې دي، ځکه چې دا د سولې کاروان بیرته شاته راولي.
صحیح ده، صحیح ده. تاسو نظر او ډیره ډیره مننه یار محمد مسافر وروره چې تاسو موږ سره خپل نظر شریک او موږ ته ټلیفون وکړو. نور سم ویل غوښتل؟ نور سم ویل غوښتل؟
نه، نور څه ویل غوښتل نه لرو. او بل دا افغانستان کې د زابل ولایت شاجي ولسوالۍ کې د امتن شبکې بيخي ضعیفه دي. موږ له دا چارواکو چې دا غوښتنه ده، باید د امتن شبکو ته هیڅ متوجه وکړي. دا د امتن شبکې مخ په صفر درجه کې دي.
ښه، سمه ده، صحیح شو. ډیره ډیره مننه وروره چې تاسو موږ ته ټلیفون وکړو. اوریدونکو، له ایران نه زموږ سره یو اوریدونکو یار محمد مسافر، او دوی ویل چې په زابل ولایت کې د انټرنیټ ډیره غټه مسله ده، او په کار ده چې دې طرف ته پام وشي. بیا دی دا وی چې د خبریالانو او د مدني ټولنې فعالانو وژنو ته په اشاره ویل چې حکومت د دې د ودرولو لپاره څه کار وکړي. هم په دې اړه موږ تاسو ته دوه رپورټونه هم وړاندې کړل. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. اوس یو لوی رپورټ لرو تاسو دپاره چې د پاکستان په سیاست کې ښځې د پخوا راهیسې مهم رول لوبوي. په موجوده وخت کې د مسلم لیگ نو مرستیاله مشره مریم نواز په سیاست کې ډېره فعاله ده. اوس د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو لور آصف بھٹو سیاست ته مخه کړې ده. د پاکستان سیاسي تاریخ ته کوکتل شي نو یو شمېر داسې میرمنې دي چې د خپل ګوند مشري یا استازیتوب یې کړی دی. په دې کې د پاکستان بنسټ ایښودونکي محمد علی جناح خور فاطمه جناح، د پخواني وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو لور بېنظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان او نورې میرمنې شاملې دي. خو بیا هم کارپوهان وایي چې په پاکستان کې کمې ښځې په عمومي چوکو منتخبېږي. په دې اړه تفصیلي رپورت لرو چې په سیاست کې د ښځو رول ته پکې کتنه شوې ده، او د خزینه او سیاستوالانو په غږونو دا رپورت پیلېږي.
کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے استعمال کرنا
دادا. پاکستان پر سیاست کے دلوئے نملرون کو خزو غگوندی د پاکستان او د هغه هیواد د پښتنو سیمو په سیاست کې په تیرو وختونو کې د ځینو ښځو کار او هلې ځلې جوتې وې، خو په وروستیو کلونو کې ګڼې ښځې د سیاست میدان ته وروتلې دي او د ګوندونو د مشرۍ تر چوکو رسیدلې دي. مثال یې د نومبر پر 13 په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسه ده چې پکې د دوو مهمو ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند استازیتوب ښځو وکړ. مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره ده چې په کمه موده کې یې ګڼ پلویان پیدا کړي او د ملتان جلسې ته هم ورغلي وو. نوموړي د ملتان جلسې ته په وینا کې ویل،
د ملتان ولسا داسې ویل کېږي کنه، تاسې د عزت خلک یاست، تاسو غیرتیان یاست. داسې ویل کېږي چې که خدای چاته دښمن ورکوي نو ظرف لرونکی هغه دې ورکړي. زموږ علمیه دا ده چې کوم دښمن را تر غاړه دی هغه کم ظرف دی.
پاکستان جمهوری تحریک د یو شمیر اپوزیشن ګوندونو ائتلاف دی چې د حکومت خلاف هڅې کوي او په بیلابیلو ښارونو کې یې جلسې کړي دي. غورځنګ تور پورې کوي چې تحریک انصاف د 2013 په عامو انتخاباتو کې د درغلو په نتیجه کې واکمن شوی، نو ځکه باید استعفا ورکړي، خو حکومت او الیکشن کمیشن په بیا بیا دا تورونه رد کړي او هغه انتخابات یې پاک او منصفانه بللي. حکومت وایي د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د درغلو په کیسونو کې ځان له احتسابه د ژغورلو لپاره احتجاجي جلسې او غونډې کوي. مریم نواز سوکتا. مریم نواز د 2011 کال په نومبر کې سیاست پیل کړ او د 2013 کال عامو انتخاباتو کې ل خپل پلار او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره په کمپین کې مهم رول لوبولو. د 2013 کال د جولای په انتخاباتو کې نوموړي ته مسلم لیگ نون ګوند د نوماندۍ ټکټ ورکړیو، خو ورته احتساب عدالت د شتمنیو په یو مقدمه کې د 8 کاله د بند سزا ورکړه او ورسره د 10 کلونو لپاره د لوړپوړو حکومتي چوکو لپاره نه اهل کړه. خو اسلام آباد های کورټ د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې د مریم او داغې د میړه او پخوانی پوځي کپتن محمد صفدر سزاګانې وزنډولې. مریم نواز په 2019 کې د احتساب کامی ادارې یا نیب په حراست کې هم ساتلې وه. هغه نیب چارواکو د چودري شوګر ملز په نوم د درغلو د تورونو په قضیه کې لاهور نیولې وه. د مسلم لیگ نون یو سیاستوال صدیق الفاروق مشال ریډیو ته ویل، مریم نواز یو منفرد کردار لرونکې او زړوره ښځه ده چې په کوششونو یې په تاریخ کې ځانته نوم جوړ کړ.
نواز شریف صاحب پر اطلاع آئی
چې کله یو فوزی امیر د نواز شریف خلاف کوتتا وکړه، نو د هغه میرمن کلثوم نواز راووته او اعلان یې وکړ چې زما مرام خپل خاوند او بچی له قیده خوشی کول دي. اوس هم چې نواز شریف د علاج لپاره بهر دی، نو لور یې یو ډیر ښه کردار ترسره کوي. مریم نواز د خپل کورنۍ له وجې له سیاست سره بلده ده. د هغې په سوچ او تقریر کې سیاسي بلوغت او یو انفرادیت دی. زورور وینا کوي، ډیره ښه لهجه لري. هغه لوستې ده، د لوی سړی لور ده او پر معاملاتو پوه ده. نو د پاکستان په سیاست کې د نورو ښځو په شان ډیر ښه کردار ادا کوي. دا څه وخت و چې مور یې د مرګ په بستر، پلار ته یې د 10 او دې ته یې د 2 کلونو د قید سزاګانې واورول شوې او جیل ته لاړه. هغه وخت یې مړانه وښووله او وی ویل چې د جیل جامې به اغوندي، د زندان ډوډۍ به خوري. هغې ویل چې قید او بند یې حوصله نشي لړزولې او همدا وشول.
قید و بند ان کے عزم و حوصلے کو متاثر نہیں کر سکتی اور واقعی وہ نہیں کر سکتی.
یو شمیر پاکستانی اور رسنیو دا ملتان جلسہ دا پیپلز گن دا آصف بھٹو زرداری دا سیاسی جون پہلو بللا. دا گن مشر او دا غی ورور بلاول بھٹو زرداری کرونا وائرس وحلیو نو زکا پکور کے گوخو، نو دا غی کشر خور دا گن نمائندگی اکڑا. غی پخپل لنڈا وینا کیویل چھ دا پاکستان تحریک انصاف دا غورکڑی حکومت وقت پورا شوی.
زنن د ټولو منندو یم چې د غورکړی حکومت د ظلم او جبر باوجود داسې پلویش مېر کې راغون شوی یست. تاسې نن خپل پریکړه کړی، د غورکړی وزیر اعظم به اوس زی.
د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر وای، د آصف زردارې سیاسي روزنه لا زیات وخت روانه ده، ځکه چې خپل مور پلار او کورنۍ په سیاسي هلو ځلو لیدلې دي. آصفه بھٹو زرداری د خپل کورنۍ لومړی انجلې نه ده چې سیاست کوي. دا غینیا نصرت بھٹو او مور بنظیر بھٹو د پاکستان سیاست وتلې چهري دي.
هغه ډیره زر په شیانو پوهیږي او ورته معلومه وي چې څه کول دي او څنګه یې کول دي. آصفه بیبي له تیرو 2 کلونو راهسې د ګوند دننه دفتري معاملات سنبالوي، خو تاسو ولیدل چې کله ورته وویل شول چې د ګوند استازولي به کوي، نو ورته د زده کړو ضرورت نه و. د هغې خو له لومړۍ ورځې راهسې تربیت روان دی.
بېنظیر بھٹو دوه ځلې د پاکستان وزیر اعظم منتخبه شوه. هغه د یو اسلامي جمهوریت هیواد لومړنی خزینه مشروه دا غي د واک لومړی دوره ل 1978 څخه تر 1999 پورې او دویمه هغه ل 1993 نه تر 1999 پورې وا. په 1999 کال کې پر هغې او پر میړه آصف علي زرداري د درغلو تورونه پورې شول او د هغه وخت ولسمشر فاروق لغاري حکومت ختم کړ. هغې په 1999 کال کې جلاوطنی پیل کړه او دوبۍ ته لاړه. په 1999 کال چې د پوځ پخوانی مشر جنرل پرویز مشرف د میانواز شریف حکومت ړنګ کړ نو بېنظیر بوټو هم له هېواده بهر پاتې شوه، خو د جمهوریت بحالې هڅو ته یې دوام ورکړ. نوموړي په 2005 کال کې پاکستان ته ستنه شوه چې د 2003 کال په انتخاباتو کې برخه واخلي. بېنظیر بوټو په خپل ژوندلیک کې لیکلي چې پاکستان ته ستنېدل یې اسانه فیصله نه وه.
زه تر وخت درې ساعته مخکې په دوبۍ کې د خپلې جلاوطنۍ له کوره روان شوم. زما میړه آصف باید په دوبۍ کې زما له دوو لوڼو بختاور او آصفي سره پاتې شوی وی. آصف او ما باید سخت او سمه فیصله کړې وی. مونږ پر دې پوه وو چې زما له ورتګ سره خطرونه تړلي وو، خو مونږ دا باوري کول غوښتل چې که هر څه کېږي زموږ د لوڼو او زوی بلاول چې په آکسفورد کې په پوهنسی کې وو د پالنې او ورته د پام کولو لپاره به یې له والدینو یو کس موجود وي. ښه خبره دا ده چې پر دې ډول موضوعاتو ډېر کم مړونه او ښځې له یو بل سره غږېږي، خو آصف او زه د خپل شخصي ژوند د قرباني کولو او یا د عادي ژوند له نه لرلو سره بلد وو. ما خپل لاره ډېره مخکې انتخاب کړې وه. د پاکستان ولس تر ټولو لوی لومړیتوب وو او د پاکستان خلک به مې تل ترجیح وي. زما بچي پر دې پوه وو او نه یوازې دا هر څه ومنل بلکې ډاډ یې هم راکړه.
بېنظیر بوټو په یو بل ځای کې په خپل کتاب کې کاږي چې د پاکستان په څېر ټولنه کې ښځه سیاستواله باید احساساتي چلند ونکړي.
په سیاست کې د زیاترو ښځو په شان زه په خاصه توګه پام کوم چې ځان پیاوړی وساتم او هیڅکله خپل جذبات ونه ښایم. په سیاست یا حکومت کې که یوه ښځه احساساتي کېږي نو خلک ورڅخه د هغې د کمزورۍ معنی اخلي او دا تاثر لا پیاوړی کېږي چې ګواکې ښځه سیاست ته جوړه نه ده.
د 2005 په اکتوبر کې ګڼ خلک د کراچۍ هوایي ډګر ته ورغلي چې بېنظیر بوټو وګوري. نوموړي په یوه لویه قافله کې روانه وه چې پکې ځانمرګي برید شو او لسګونه پلویان او د ګوند غړي یې ووژل او ژوبل شول. دا هغه وخت و چې په پاکستان کې امنیتي حالات خراب وو او وسلوالو په لویو وړو ښارونو کې بریدونه کول، خو نوموړي د جمهوریت بحالې هڅو ته دوام ورکړ. تر برید څخه د پاسه دوه میاشتې وروسته د ډسمبر په 20مه بېنظیر بوټو د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې لویه جلسه وکړه. نوموړي چې تر جلسې وروسته روانه وه نو له ګاډي سریستلو او خپلو پلویانو ته لاس خوځو. پر بوټو د لیاقت باغ له ور سره نږدې بل برید شو چې پکې هغه ووژل شو. امریکایي لیکوال مارک اے سیګل له بېنظیر بوټو سره د هغه د کتاب په لیکلو کې مرسته کړې وه. سیګل د هغه تر مړینې وروسته لیکلي وو، په ژوند کې یې د بېنظیر بوټو په څیر زړوړه ښځه نه وه لیدلې. نوموړي کاږي هغه ګرانه ملګرې وه چې تشه یې هیڅوک نشي ډکولی. سیګل زیاتوي چې پر دې خوشاله دی چې د بېنظیر بوټو اخري نښه کتاب دی چې د هغې تر مړینې وروسته خپور شو، چې د هغې لویې ښځې قوت، مثبت سوچ او لیدلوری ورڅخه جوتیږي. پخوانی سینیټر تاج حیدر چې له بېنظیر بوټو سره نږدې کار کوو وایي د وزیر اعظم په حیثیت هغه له ډېرو چیلنجونو سره مخامخ و چې په زړورتیا یې مقابله وکړه.
هغې په همت او حوصله سره بلکې په دانشمندۍ قیادت کاوه. ډېری مرحلې وې چې پکې سختې فیصلې په کار وې، لکه د پخوانی فوزي واکمن ضیاءالحق پر وړاندې د جمهوریت بحالۍ تحریک پیلول، له خلاصو ګوندونو سره په غورځنګ ورګډېدل. دا ډېرې ګرانې پرېکړې وې، خو هغې وکړې. هغه ډېره ښه متحدونکې وه. له ډېرو چیلنجونو او دوو غټو امریتونو سره یې مقابله وکړه. د ضیاءالحق په امریت کې د مذهبي سختدریزۍ ملاتړ کېده. هغه تر اخیره وخته په میړانه د سختدریزۍ مقابله وکړه. په نړۍ کې چې د اسلام په اړه څه فکر کېده هغه یې ختم کړ. د پاکستان ښځو مخې ته یې لوی مثال کېښود. زموږ هغه بچیانې چې له پیړیو راهسې شاته پرېښول شوي وې، په هغوی کې حوصله پیدا شوه چې پاکستان یوه لور لري چې په دې ډول جنګیږي.
د بېنظیر بوټو د وژنې پلټنې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې کړي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. پلټونکي ډله تحریک طالبان پاکستان او د هغې ډلې پخوانی مشر بیت الله مسعود د بېنظیر بوټو په وژنه تورنوي او د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف باندې هم د هغې د وژنې په قضیه کې د ککړتیا تورونه لګېدلي چې هغه رد کړي. د خدای خدمتگار د مشر خان عبدالغفار خان زوی خان عبدالولی خان په 1970 کې د نېشنل عوامي پارټي مشري کوله. ولی خان چې زندانی شو نو بیگم نسیم ولی خان سیاست ته مخه وکړه. نوموړی اوس مهال هم د عوامي نېشنل ګوند یو مشر ده. په پښتني سیمه کې نسیم ولی خان اولنۍ ښځه چې د 1980 کال په غیر ګوندي انتخاباتو کې برخه واخسته او کامیاب شوه. کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي په پښتني سیمه کې په سیاست کې بیگم نسیم ولی خان خپل رول لوبولی دی.
ولی خان باندې چې کومه د مقدمه جوړه شوې بوتو سي بي چې هغه سازش بلوچستان والا هغه کړلا او حکومت یې مات کو نه په جمعیت طالبې استعفا ورکړل دلته او حیدرآباد کې دی نل کیس کم سایری سي کیس افلان کای کې صدا شي دی مشوري شو دا که تا خیال کړی د بیگم نسیم ولی راوځي بیگم نسیم ولی هم په خپل وخت کې مطلب د رټرول لوبه ولای دی کنه دا هغه کې مطلب یو خاصه پاول سل په دغه علاقه کې سیاست تراوزی په دغه حساب سره کنه کا هغه بیا هغه سي مودې پورې مطلب د رول ولو باو پارټي را پینډ کړل مطلب چې په داسې حالاتو کې چې د مارش لاګانې بیا څه شي وي داسې شي شاته کنه یو وخت دوی ټول قیدو لکه مطلب دا دي چې باچا خان هم او ولی خان هم قیدو اسفديار هم قیدو بیا په حساب سره وته ګوري د دې هم مطلب په سیاست کې پاو په جمهوریت د پاره ډېر خرول ولو باو ولو لا خپل لا هغه چې وکړه بیانیا لا نریټیو لا هغه خلکو ته په خپل خیر طریقې سره لکه په خپل وخت کې پیش کړه او خپو یې خاطه ولکه چې کوم سړی چې په خلکو چې کومه توقع ورنه هغه نه ډیره پوهه وه.
سیاستوال او کارپو افراسیاب خټک وای میرمن نسیم ولی نه یوازې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته کامیاب شوه بلکې د خپل ګوند پارلماني مشره هم پاتې شوه او د ګوند صوبایي صدارت یې هم کړی دی. خټک وای نو موري له سخت پړاوونو تیر شوه او مشکلات یې وګالل.
نسیم بی د څه وخت کې سیاست راوتلې و چې ډیر سختي و او نېشنل عوامي پارټي او سنټ په اورته پاري باندې لګیدل او د ریلیزان ټول نیول شو او نه بلکې زګونه کسان نیول شو په داسې وخت کې غراوته او یو سیاسي قیادت خلای ډکه کړ. زموږ د پارټي شو نېشنل پارټي نېپ دا دی هغه سره مخالفه او ذوالفقار علي بوټو حکومت سره چې کوم جلسې جلسونه یا اسب اختلاف چې کولونه په اړه کې خلک نیول کیدو په مرحله چې کله ضیاء الحق خلاف او یو اتیا نه پس کوم 1900 نه پس تاریخ شروع شو د ام آر ډي نو په هغه کې بیا د ان ډي پی و نېشنل ډیموکراټک پارټي نو د سیم بي بي هغه کې شامل و د ان ډي پی چې و د شیرپاز مزاری شه په صدر او د ګام وسره کوي نو هغه کې هم نیول کیدل او د بندي او د
میرمن نسیم ولی خان د 2015 په اگست کې لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلیو چې لسګونه کلونه په خوایې کورنۍ د باچا خان په مبارزه کې شامل شوې وه او تر ننه ورته دوام ورکړی دی. هغه ویل د ذوالفقار علي بوټو په حکومت کې عبدالولی خان او د هغه ملګري بندیان شول، پر ګوندې بندیز لګید او په همغه ورځو کې یې عملی سیاست پیل کړ.
باچا خان واه ورته مونږ یو عقیدت لرو خو کټه واو چې په دغه کې د بوټو شی بو کو ورتر نو بوټو شی تقریر وکړه څو په چې خلک یې قید عقیب ما احتجاج مشورو کو په ریګینګ کو شو بس ما دا اراده وکړه چې اکټو پالیټکس کو ما خو راځي چې سیاست کو ما باچا خان بابا پارٹی دا خطی دونو دا دکه چې دا حق د لاری پارٹی بس ولی خان قید شو پارٹی بین شو.
پاپی خبر کې او کارپو ډاکټر فخر الاسلام د نسیم بی بی سیاسي مبارزه مهمه غني او وایي چې په پښتني سیمه کې د نورو خزینه او سیاستوالانو لپاره یو مثال پرېخي.
او هغه په داسې وخت کې سیاست تراغلې و چې راغې چې وا د ولی خان دا غې نور خاندان په دې حق کې نو چې د سیاست تراشي او هغه وخت ډېر سخت و. ما یو ځای کې دا قتل چې هغه په کراچۍ کې په یو جلسه کې خپل لوپټه جلسه پښتنو تر وځول چې دا به تاسو ما درا په سره وي داسې جذباتی کیفیت کې غره غلې و او دا غي خاون په خپل په جیل کې نو زما په کپ سیاست کې دا غي نه په سو کوم راغلي نو غي د ځان د پاره رول ماډل هغه ګرځولې ده.
د خصوص سیاستوالانو په فهرست کې د پاکستان بنسټ اخودون کې محمد علي جناح خور فاطمه جناح مهم نوم لري. هغه په 1980 ملسیزه کې د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان پر ضد د ګوندونو د غورزنګ مشري کوله. کارپو فضل رحیم مروت وای په پاکستان کې د خصوص د سیاست سد بنسټ فاطمه جنا کې خود
اغه چونکې د جنا صاحب خور وا زبدا وای ما چې ورور په نسبت باندې د عوامي هم وا د کولسی وا رور په وخت باندې چې کوم سیاست وو هغه خو د انګریزانو په چوکاټ کې وو. خو که دې ته بیا موږ ګورو بیا د ایوب خان په وخت کې بیا د میدان ته راوځي د اپوزیشن لیډر په حیث باندې که نه، او رښتیا خبره دا ده چې خلک ورسره وو، هغې باندې چې کوم تورونه ولګېدل په هغه باندې مطلب دا ده چې کوم هغه وشو په کومې طریقې سره. دې باوجود چې شرقي پاکستان چې دی چې اوس بنګله دیش دی هلته ورته ډېر سپورټ حاصل و، هلته ورته خلکو ډېر هغه کولو، خو چونکې خپل هغې کې پکې کامیابه خو نه شوه. خو دا وه چې هغه حکومت دومره وزن هغې حکومت دومره هغه سره مخامخ کړ چې اخر ته هغه ایوب خان بیا هغه خپله پرېخوله مثال بله مارشله بیا ولګېده.
د پاکستان د انتخاباتو په تاریخ کې اکثر په عمومي چوکیو سړي نوماندان وي او کمې ښځې په دې توانېدلي چې په دې چوکو ټاکنې وګټي. زیاتره ښځې اوس هم په ځانګړو چوکو پارلمان ته لار پیدا کوي. په دوی کې پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بھٹو، بیگم نسیم ولی خان، عابده حسین، صغرا امام، هنا ربانی کر، نفیسه شاه او ډاکټره فهمیده مرزا دي.